په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجلده. لدې سره د ازادي راډیو خبرونه پیلېږي چې 12 ساعته دوام کوي. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی له وسله والو طالبانو د روژې په خاطر د سولې غوښتنه وکړه. السلام علیکم او سهار په خیر. نن دوشنبه ده، د غوایی یا ثور 14مه د می میاشتې 16مه د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ. د طاعتونو او عباداتو د قبلېدو په هیله مو خبری مجله په خبرونو پیلوو. په بغلان کې په پرونی برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 16 ته رسېدلی دی. د کرکټ ملي ټیم تر نړیوال جام مخکې په سکاټلند کې تمرینونه پیل کړي دي. په روسیه کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې په بیړنۍ ناسته کې 140 کسان مړه شوي دي. د بغلان ولایت پر امنیه قمندانۍ د وسله والو طالبانو په پرونی برید کې د وژل شوو شمېر تر 16 اوښتی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه برید غندلی دی. جمهوري ریاست تېر ماښام په یوه اعلامیه کې د ولسمشر غنی له قوله ویلي چې افغان پوځیان د هغو په وړاندې چې پر بېګنا خلکو بریدونه کوي په ټول قوت جنګیږي. د بغلان د روغتیا ریاست مرستیال عبدالعلیم غفاري تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
66 زخمي
د پیښې تر پایه شپږ شپېته ټپیان زموږ په روغتیایي بنسټونو کې ثبت شوي. 40 کسان هم شهیدان شوي. شهیدان اکثرا پوځیان دي. په ټپیانو کې بیا 40 تنه ملکیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د ټپیانو له ډلې د 14 کسانو وضعیت نازک دی. د بغلان پر امنیه قمندانۍ پرون غرمه وسله والو طالبانو ډله ییز برید پیل کړ چې تر ماښام پورې دوام درلود. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړی چې برید د ټولو اتو برید کوونکو په وژلو سره پای ته رسېدلی دی. د کورنۍ چارو وزارت په حواله په وژل شو کې 14 تنه پولیس شامل دي. وسله والو طالبانو بیا ادعا کړې چې په 6.5 ساعته جګړه کې تر 80 زیات افغان پوځیان وژلي او لسګونه وسایط یې له منځه وړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې اماموتو د دولت له وسله والو مخالفانو غوښتي چې د روژې په خاطر دي سوله وکړي. ولسمشر غنی تېره شپه د روژې په مناسبت په خپله وینا کې له وسله والو طالبانو د سولې غوښتنه وکړه. زه یو ځل بیا له طالبانو غواړم چې دې میاشتې ته درناوی وکړي او د افغانستان د خلکو د سولې او پخلاینې غوښتنې ته چې د سولې مشورتي لوی جرګې په پریکړو کې په واضح ډول انعکاس وموند لبیک ووایي. بلخو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچي یاماموتو پرون په ویلامیه کې ویلي چې روژه افغانانو ته د عبادت او ریاضت زمینه برابروي، نو په افغانستان کې د جګړو لا اغیزمنو سو کسانو سره د خواخوږۍ وخت دی. طالبانو د حکومت لخوا د سولې او اوربند وړاندیز څو ورځې مخکې رد کړی او ویلي دي چې په روژه کې به لا خپلو بریدونو ته شدت ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي ټیم تر نړیوال جام مخکې په سکاټلند کې تمرینونه پیل کړي او د مسابقو لپاره پوره چمتووالی لري. د کرکټ ملي ټیم پر روانه چهارشنبه او جمعه له سکاټلند سره دوې یو ورځنۍ لوبې کوي او بیا به د مې پر 19 او 20 له آیرلند سره هم دوې نورې مسابقې ولري. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
افغان کرکټ ملي لوبډله یادو لوبو ته پوره چمتووالی لري. سکاټلند او ایرلند ته دې وړاندې هم افغان کرکټ ملي لوبډلې دواړو هېوادونو ته ماتې ورکړې دي او دا ځل هم ملي لوبغاړي پوره تیاریو سره د وسیالیو لپاره یادو هېوادونو ته سفر کړی.
له ایرلند او سکاټلند څخه وروسته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم انګلستان ته سفر کوي څو د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې برخه واخلي. افغان ټیم به په نړیوال جام کې لومړی لوبه د جون پر لومړۍ نیټه له استرالیا سره وکړي. وروسته له هغې چې د روسیې یوې مسافر وړونکې الوتکې بیړنۍ ناسته وکړه او د اور لمبې ورباندې بلې سوې، ګمان کېږي چې 140 کسان به په پیښه کې مړه شوي وي. چارواکي وایي دغه پیښه د مسکو په شیری میتووا هوایي ډګر کې سوې ده. د روسیې تحقیقاتي کمیټې پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل چې په الوتکې کې د عملې په ګډون 80 کسان سپاره وو. دغې ادارې ویلي چې 10 کسان ژغورل شوي دي. 15 ټپي سوي مسافر روغتون ته لېږدول سوي چې د دوو روغتیایي وضعیت نازک شول سوی دی. د روسیې ایروفلوت ملي هوایي شرکت په حواله دغه سوخوی سوپر جیټ اس اس جی سل ډول الوتکې له شیری میتو په هوایي ډګر الوتنه پیل کړې وه او د روسیې شمالي شهر مورمانسک ته روانه وه چې د نامشخصو تخنیکي دلایلو له مخې ناستې ته مجبوره سوه. دغه شرکت ویلي د الوتکې ماشینونو د هوایي ډګر پر رنوې د اضطراري ناستې پر مهال اور واخیست. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هغه څه چې کرملین په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د حکومت د سقوط په هدف د متحد ایالاتونو غیر مسؤلانه پلانونه بللي وغندل. شغلی لاوروف پرون په مسکو کې د وینزویلا د بهرنیو چارو له وزیر خورخه ایرزا سره وکتل او امریکا یې تورنه کړه چې د وینزویلا د مشروع چارواکو د لرې کولو لپاره یو بې سابقه کمپاین رهبري کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د وینزویلا خلک باید خپل راتلونکي وټاکي او د دې کار لپاره د ټول اړخونو پراخ سیاسي ډیالوګ ته اړتیا ده. د امریکا متحده ایالاتونو په وینزویلا کې د مخالف مشر خوان ګوایدو ملاتړ کړی دی. ګوایدو او پلویان یې د حکومت لخوا له بندیزونو سره مخامخ دي خو وایي چې خپلو مظاهرو ته به دوام ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د شمالي کوریا له تازه راکټي ازموینو سره سره متحده ایالات اوس هم د شمالي کوریا سره پر اټومي مسأله د خبرو د مخکې تګ لار ویني. شغلی پامپیو پرون د ای بی سی ټلویزیون په یو پروګرام کې وویل وضعیت جدید دی خو یقینا چې موږ پوهیږو د غیر اټومي کولو پر لوري د تاګ لار کندو کپر او اوږده ده. د شمالي کوریا رسنوی راپور ورکړی چې دغه هیواد رهبر کیم جونګ اون د شنبه په ورځ د یو راکټ او څو نورو رهبری سویو وسلو ازموینه وکتله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل هغه توغندي چې د شنبه په ورځ توغول سوي نسبتا لنډ واټن وو او له نړیوالو حدودو نه دی اوښتي او د شمالي کوریا د ختیځ په اوبو کې لګیدلې دي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. سید قادر تخ جلالوف په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې ولسمشر غنی له وسلولو طالبانو د روژې په خاطر د سولې غوښتنه وکړه. ولسمشر لامنیتی ځواکونه هم غوښتل
لامنیتی او دفاعي قواو غوړم چې په دې مبارکه میاشت کې د خلکو د امنیت ساتلو ته لا ډیر پام وړم.
په نورستان کې ځینې روغتیایي مرکزونه د وسلولو طالبانو لخوا تړل سوي. والی وایي
مونږ دغه موضوعات چیرو او د مختلفو اطرافو سره څه د ولسي مشرانو د طریق او څه د سپینګرو له طریق هم تماسونه ټینګ کړي دي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی استازی وایي چې افغانستان اوس په دغه سازمان کې مهم ځای لري. په بهرنیو راپورونو کې په غزه کې د اسرائیل او فلسطینیانو د تازه نښتو پر مهال د وژل سو کسانو شمیر 200 ته رسیدلی دی. د ژوند رنګونه هم خپرو. تاسی ازادی رادیو تواجی است. ده خبرونی ده سر موضوع را اخلو. افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر طالبانو ژغ وکړ چې د روژې مبارکې میاشتې په خاطر سوله وکړي. هغه پرون یکشنبه په یوه ویډیوي پیغام کې وویل چې طالبان دي د روژې درناوی وکړي او د افغانانو د سولې او پخلاینې ژغ ته دي مثبت ځواب ورکړي. طالبانو بیا ان څو ورځې مخکې د افغان حکومت سره دروغې جوړې او اوربند مسأله رد کړې او ټینګار یې کړی چې په روژه کې به له خپلو بریدونو ته شدت ورکړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
طالبانو ته له بېلابېلو خواوو پیغامونه ورکړل شوي چې د روژې په خاطر دې اوربند وکړي. په دې ډلې باندې وروستی غږ پرون یکشنبه افغان ولسمشر اشرف غنی وکړ چې وی هڅول څو روژې ته په درناوي سوله وکړي.
مای مبارک رمضان مای سول و آشتی است.
د روژې مبارکه میاشت د سولې او پخلاینې میاشت ده. زه یو ځل بیا له طالبانو غواړم چې دې میاشتې ته درناوی وکړي او د افغانستان د خلکو د سولې او پخلاینې غوښتنې ته چې د سولې مشورتي لویې جرګې په پریکړو کې په واضح ډول انعکاس وموند لبیک
ووایي.
ښاغلي غني په دغه ویډیوي پیغام کې وویل د سولې او پخلاینې لپاره له هر اقدام هرکلی کوي او خوښ نه دی چې د هیڅ وطنوال وینې توی شي. تر افغان ولسمشر مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر تادامی چی یا ماموتو هم پرون د شخړې له ټولو خواوو وغوښتل چې د روژې میاشتې په مناسبت جګړه ودروي. یوناما د روژې په مناسبت د جګړې بندولو غوښتنه په داسې حال کې کړې چې وسلوالو طالبانو د حکومت د اورمند هغه وړاندیز چې افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې د پای په ورځ وکړ رد کړی. دې ډلې چې سیاسي استازي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمي خلیلزاد سره په دوحه کې په خبرو هم لګیا دي، ټینګار کړی چې پروژه کې به لا خپلو حملو ته زور ورکوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی بیا د روژې په مناسبت د دې ترڅنګ چې طالبان سولې ته بللي په خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو هم غږ کړی چې د خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره دې هڅې زیاتې کړي.
د افغانستان له امنیتي او دفاعي قواو غواړم چې په دې مبارکه میاشت کې د خلکو د امنیت ساتلو ته لا ډېر پام واړوي او خلکو ته تر وسه دا زمینه برابره کړي چې خپل ژوند او خپل عبادت په بیغمه زړه وکړي.
افغان حکومت داسې وخت هم پر طالبانو د سولې غږ کوي او هم خپل ځواکونه د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره هڅوي چې طالب ډله عملاً جنګ کوي او له امریکا سره په خبرو کې ټینګار دادی چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره مهالویش وټاکي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د پیل او د اوربند په ټینګار له طالبانو سره د شپږم وار خبرې څلور ورځې مخکې د خطر په پلازمینه دوحه کې پیل کړي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي راډیو پرونیک شمه ماخام لیکلی چې نظرونه یو څه نږدې شوی، خو د خبره په اساسي موضوعګانو لا هم بحث او موافقه ته اړتیا ده.
ومردل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له وسلولو طالبانو وغوښتل چې د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت سولې ته غاړه کېږدي. وسلولو طالبانو د سولې مشورتي لوی جرګې له جوړېدو وروسته د افغان حکومت لخوا د سولې پیشنهاد رد کړی دی. خو دغه ډلې چې د سولې د نه کولو خبره کړې ده په نورستان کې د خلکو پر مخ روغتیایي مرکزونه تړلي دي. د نورستان اوسیدونکو وایي د دروي ولسوالیو ځینې روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي. دوی وایي څرنګه چې نورستان غرنۍ ولایت دی، خلک نسي کولای چې خپل ناروغان نورو ولایتونو ته انتقال کړي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر ادم خان ترابی ازادي راډیو ته وویل نږدې یوه میاشت پوره کیږي چې د نورګرام دواب او منډول ولسوالۍ و روغتي مرکزونه د طالبانو لخوا بند شوي دي.
مریضان حاضر قیاس او په شګوره دواب ده او په منډول ده د کلینیکونه موږ زیات لرو او هیڅ نو ټول بند دي. طالبانو کلینیکونه بند کړي.
قومي مشر او پخوانی وکیل حاجی محمد سخی وای د کلینیکونو د بندیدو په وجه ناروغان د ګڼو ستونزو سره مخ دي او هر سړی نشي کولای چې خپل ناروغ لغمان، جلال آباد او یا هم کومبل زیتا د درملنګ د پاره انتقال کړي.
خو جی بیچاره پراته کې مملي بنو نو بس خال چې نه یې نو بس داده چې څه به وکړي. اقتصاد نه زی ډاکټر نه یې.
په نورستان کې د عامه روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوری وای په لویدیز نورستان کې شپاړس روغتي مرکزونه او ګرځنده کلینیکونه موجود دي چې د یاد ولایت د نورو روغتي مرکزونو سره به یو ځای د رواني ونې په جریان کې ورته درمل او نور اړین توکي ورسول شي.
د نورستان جغرافیه ډیره سنځمنه ده، ځینې کلینیکونه ډیر لري دي. زمونږ د دوایانو رسول پروګرام اوس فعلا شروع شوی دی. ټولو کلینیکونو ته به انشاءالله په دې هفته تر اخره پورې دوایان مکمل شکل باندې ورسیږي. موږ د ترتیب کوونکو انجو سره په تماس کې یو چونکو دغه انجو نوې راغلي. نورستان کې ډیره تجربه نه ده یوازې درمن نه بلکې نور وسایل او تجهیزات چې کومه اړتیا وي ټول ورته ورسیږي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا لومړی ځل دی چې په نورستان کې د وسلوال لخوا روغتي کلینیکونه تړل کیږي. دوی کوښښ کوي چې څومره زر کېدای شي روغتي مرکزونه د ناروغانو پر مخ پرانیزي.
اختار ورته ورکړی شو چې دغه کلینیکونه که بند نه شو نو د هغوی په خلاف به جدي اقدامات وشي. مونږ دغه موضوعات څېړو او د مختلفو اطرافو سره څه د ولسي مشرانو د طریقه او څه د سپینګیرو له طریقه هم تماسونه ټینګ کړي دي او انشاءالله دغه موضوع به ډېر په عاجل ورځو کې حل شي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو په لویدیز نورستان کې د کلینیکونو د بندولو په تړاو څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرګندې دي.
یونایټډ پریس انټرنیشنل خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې د سولې د مشورتي لوی جرګې پریکړو ته د اشاره په ترڅ کې لیکلي چې مخکښو افغان مشرانو د اوربند غوښتنه وکړه، خو طالبان غواړي چې لومړی باید امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. خبرونه لیکي طالبان غواړي د سولې خبرې تر هغه وځنډوي چې امریکایي پوځیان له افغانستانه ووځي، خو د یو پی آی په وینا چین، روسیه او ځینو نورو هیوادونو پر طالبانو فشار راوستی چې د سولې لپاره د امریکا بلنه همدا اوس ومني. خبرونه زیاتوي چې سلګونه ښځو د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون وکړ او له طالبانو سره د خبرو په برخه کې خپلې سرې کرښې وټاکلې. یو پی آی د لویې جرګې د یوې کمیټې د مشرې سیمین نوري له قوله لیکي چې وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پایله باید دا نه وي چې د ښځو د حقونو په برخه کې ټول شوي پرمختګونه بهیرېږي او موږ به د پخوانیو ظلمونو منلو ته اړ ایستل کیږو. په مطلب کې د دې جرګې د یوې بلې کمیټې د مشر عبدالحنان له قوله راغلي دي چې وایي د جګړې دواړه لوري باید اوربند وکړي. همداراز د یوې بلې کمیټې مشر محمد قریشي یو پی آی ته ویلي افغانان هر ورځ بې دلیل وژل کیږي، نو ځکه یو بې قید و شرط اوربند باید اعلان شي. خو خبرونه په عین حال کې د طالبانو د هغه بیان یادونه کوي چې له جرګې وروسته یې خپور کړ. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په دې بیان کې لویه جرګه سمبولیکه بللې ده او ویلي دي چې په روژه مبارکه کې جهاد لا زیات ثواب لري. برطانوي ورځپاڼې انډیپندنت په خپله وروستۍ ګڼه کې د سولې په لویه جرګه کې د ښځو د ګډون په اړه یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې د جرګې د څو ګډونوالو میرمنو له قوله راغلی دي چې وایي دوی په جرګه کې له پامه غورځول شوې او څنډې ته شوې وې. د میرمنو ورځپاڼې ته ویلي دي چې له دوی سره نارینه و نه بلکې د ښځینه پولیسو په ګډون خپله ښځو ناوړه چلند کاوه. انډیپندنت د عیني شاهدانو له قوله لیکي چې د جرګې په دوهمه ورځ یو میرمن د وینا په حال کې وه چې یوه نارینه ورته وویل ستاسو له سولې سره څه ستاسو ځای په اشپزخانه کې دی. د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو کمیسیون ویلي و چې د جرګې د څه باندې 3200 غړو په سلو کې شاوخوا دیرش ښځې وې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی استازی وایي چې افغانستان اوس په دغه سازمان کې ښه او د پام وړ ځای لري. محمود سیقل دا خبره پرون په کابل کې کړې ده. دوی ویلي دي چې په وروستیو کلونو کې افغانستان په دغه سازمان کې د ځان د مطرح کولو لپاره ډېرې هڅې کړې دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی استازی وایي افغانستان په دغه سازمان کې د خپل غړیتوب په ټوله دوره کې رقابت نه دی کړو. کله به چې کومه رقابتي مسأله مطرح کیدله په شاتګ به کاوه. محمود سیقل د یکشنبه په ورځ د افغانستان د سیاسي او حقوقي مطالعاتو د مرکز لخوا په یو تنظیم شوی بحث کې وویل په وروستیو کلونو کې د هڅو په نتیجه کې افغانستان اوس مهال د ملګرو ملتونو په سازمان کې غوره ځای نیولی دی.
در کل ما آهسته آهسته شرایط برابر ساختیم.
د بوبل په مجموع کې مونږ ورو ورو دا شرایط برابر کړل چې افغانستان د یو ښه لوبغاړي په صفت بدل شي، نه دا چې د نورو تر سیور لاندې ولیدل شي. زمونږ د لوبې سطح فوق العاده لوړه او مهمه شوې او فکری او تخصصي ذخیره مو په ملګرو ملتو او د بهرنیو چارو په وزارت کې ډېره شوې ده. خاغلی سیقل وویل د ملګرو ملتو د بشر د حقونو په سازمان کې د افغانستان غړیتوب د تروریزم پر ضد د مبارزې د طرح جوړولو او د پلي کېدو لارې یې. د ملګرو ملتو په دریمه کمیټه کې د افغانستان شاملېدل او نور موارد شته چې هسې ورته شوي دي. د همدارنګه د سولې د پروسې لپاره د دوستۍ د ګروپ جوړول بل هڅه وبلله او ټینګار یې وکړ چې دغه ګروپ کولی شي د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د نړیوال اړیکو پوهان وایي د ملي اوالي حکومت غوره بهرنی سیاست لري او وتوانید چې دغه هیواد د ملګرو ملتو په سازمان کې لوړې سطحې ته ورسوي. د دغو کارپوهانو له ډلې سمیم صافی آزادي راډیو ته وویل
دغه ملي وحدت حکومت وکولی شو د خپل سالمې هغه بیرونی سیاست چې خپل په کنټرول کې درلوده، نو بدون د شک عدالته سیقل صاحب هم خپل مثبت رول درلوده او افغانستان بالکل په هغه حالت کې نه ده، ډېر په یو مثبت خواته روان ده.
خاغلی سمیم وایي افغانستان په وروستیو کلونو کې په سیمه او نړۍ کې غوره ځای موندلی او د دغو هڅو دوام کولی شي چې په سیمه او نړۍ کې د ده پر دریز مثبت اغیز وکړي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوږ ونیسئ. او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوسم یو بهرنی مسله تعقیبوو. په غزه کې د اسرائیل او فلسطینیانو د تازه نښتو پر مهال د وژل سو کسانو شمیر 200 ته رسیدلی دی. خونړي بریدونه وروسته له هغې پیل سول چې فلسطیني توندلارو د خپلو دوو غړیو د وژل کېدو په غبرګون وړمه ورځ پر اسرائیل راکټونه وتوغول، او اسرائیل هم په ځواب کې پر غزه تړانګه هوایي بریدونه وکړل. د امریکا متحده ایالاتونو پر اسرائیل د فلسطیني توندلارو بریدونه غندلي او ویلي دي چې واشنګټن د اسرائیل د ځاني دفاع د حق ملاتړ کوي. ایران بیا پر غزه د اسرائیلو بریدونه وحشیانه بللي او ویلي دي چې د داسې بریدونو دلیل له اسرائیلو د امریکا پراخ ملاتړ دی. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د اسرائیل او فلسطین ترمنځ تاوتریخوالی یو وار بیا زور اخیسته. په غزه کې د حماس ډلې د روغتیا وزارت پرون ناوخته ویلي په تازه بریدونو کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 200 ته رسیدلی. د دغه وزارت په خبره د یوې باردار ښځې په شمول درې کسان د غزې په شمال او دوه نور کسان هم د غزې په جنوب کې پرون ناوخته د اسرائیل په بریدونو کې وژل شوي. په غزه کې مخکې د اوو نورو کسانو د وژل کېدو خبره هم تایید شوې وه چې له نوي شمېرو سره وژل شوي کسان ټولټال 12 تنه شول. ویل کېږي لږ تر لږه شپږ وژل شوي د حماس یا جهاد اسلامي ډلې توندلاري دي. اسرائیل بیا ویلي د حماس د بریدونو په ځواب کې بل لوی بریدونه وکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په بیت المقدس کې د خپلې کابینې جلسې ته وویل د اسرائیل دفاعي پوځیانو ته مې امر کړی چې په غزه کې د تروریستانو پر ضد خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. ما همداراز امر وکړ چې زموږ پوځیان د غزې شاوخوا ته په ټانکونو، توپونو او نورو عسکرو تقویه شي. حماس نه یوازې د خپلو بریدونو او کړنو مسؤلیت لري، بلکې د جهاد اسلامي ډلې د فعالیت نو مسئول هم دی او لوی تاوان به پرې کړي. امریکا متحده ایالاتونو پر خپل متحد اسرائیل د فلسطیني توندلارو راکټي بریدونه غندلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي واشنگتن د اسرائیلو د خودي دفاع له حق ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیا پر غزه د اسرائیلو بریدونه وحشیانه بللي او له اسرائیلو د امریکا بې پایا ملاتړ د دغو بریدونو دلیل یاد کړی دی. د ایران نیمه دولتي اژانس فارس پرون ناوخته د بهرنیو چارو وزارت ویاند سید عباس موسوي له قوله ویلي ایران د خبر د اسرائیلو د صهیونیستي رژیم وحشیانه بریدونه چې پکې د ښځو او ماشومانو په شمول لسګونه فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اوښتې غندي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ تاوتریخوالی وروسته له هغه تازه شو چې فلسطیني توندلارو 400 راکټونه په اسرائیل وتوغول او اسرائیلی پوځیانو هم په غزه ترنګ کې 200 هدفونه بمبار کړل. د اسرائیل پولیس او رسنۍ وایي یو اسرائیلی له غزې نه د فیر شوی راکټ په چاودنه کې وژل شوی.
قیام الدین مبارز له هلمند په خپل سیمیز کې لیکلي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو څخه هیله کوم چې د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت له جنگ څخه لاس واخلي او په خپلو کې سوله وکړي. قاسم ځواک له هلمند لیکلي طالبان باید په روژه کې قربان وکړي ځکه ولسمشر غني په لسګونو وسلوال طالبان له زندانونو څخه آزادوي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي حکومت باید د روژې په مبارکې میاشت کې د خوراکي توکو بیې کنټرول کړي، د خلکو اقتصاد ضعیف دی. شازالله عالم له کونړ لیکلي د روژې مبارکې میاشتې پر رسیدو سره دلته دوکاندارانو د خوراکي شیانو بیې په خپله خوښه لوړې کړي، هیله ده چې حکومت پر دوکاندارانو پام وساتي. او شاهین له نورستان لیکلي یوه اونۍ کېږي د کانکور امتحان نه شروع کېږي، په پرون کې نه هوټل سته او دومره اقتصاد هم نه لري چې نور صبر وکړو، ژر تر ژر دې د کانکور امتحان واخیستل سي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست.
ستاسو له پیغامونو
یو ډېر ډرایور مې وروره ما بیګا بس خو خوش نصیمت را ډکړی پاکستان د نو خوش کې ګمرک مو سو چې ګردیس ته راغله ما د پوسټو والا ګمرک والا روپی غوښته 5000 روپی کلدار وای را کمال وروره ګمرک مې سوې ده د چې شي روپی غواړي ما ګمرک نه دا د ارڅ خلاص دی روپی غواړي وای ټول نه اخلم چې د تیری سر تر غوړل ته پوسټه وا پاسر کې یغم زر زر روپی اخیسته دا په ساتونه اداري په سات د خلکو ته وای ورته دا یا مفتي سلام بار هغه کې چې موږ ډایرکټ څنګه ورته وایو او بس یو رابطه ورسره کوو چې دا 3 روپی غواړي
مکتب عبدالعزیز خاطری زی تاسی تا دا پیغام شرزن چی در روزی مبارک در میاشی پر رسی دو سر طول و حتیوالو خصوصا دادشنو شانو و دکاندارانو تا دا توقع امیدارو در روزی مبارکی پر برکات دا خپل مشترانو سر اتو سخولت وکی چی اگر در خلق غریبان و مسکنان دی بایدی چی اسی و نسی چیه گرد در تحقه ازار چی گرد باید چی در سخوشالی او شی پر پر قیمت ورکی و سلام
زاد ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاج سره په تماس کې مد نو د ازادۍ د روز لارې هغه زمونږ کوم غږ چې مونږ رسو هغه رسیږي مونږ دا درخواست او دا غوښتنه دا تقاضا ده چې زمونږ د لالپوري ولسوالۍ د چکنور په ساحه کې یا د لالپوري ولسوالۍ مربوطه سیمو کې موټر سایکل مونږ نشو ګرځولی زمونږ علاقې غرغرېزه علاقې دي او ټول دونه دې کچا سره کوله دې د موټر تک را تک ډېر کم کیږي موږ خلک ټول غریب خلک دې موږ موټر سایکل دولت بندي کړی دي بغیر د موټر سایکل نه موږ به هیڅ تک را تک نشو کولای نه روجر روان نه روجر اورځي موږ چې سوداګانی غوړو مریضان ټول غوړو نور ضرورتونه کې شي یو ځنه بزې ته تک را تک او موټر سایکل نه موږ بندي
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله او په افغانستان کې د سهار 2 بجې او شپږ ویشت دقیقې سوې
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره څېړو دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له 2 د مازدیګر تر 4 بجو له ازادي رادیو
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست په خبرونه کې نور مطالب هم څیړو خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرولو واره ده د بغلان پر امنیه قومندانۍ په پرونی برید کې د وژل سو کسانو شمیر شلو ته رسیدلې ده ولسمشر غنی د غبرید غندلې ده ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي تادامي چی اماموتو د دولت له وسلوالو مخالفانو غوښتي چې د روژې په خاطر دی سوله وکړي د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي ټیم تر نړیوال جام مخکې په سکاتلند کې تمرینونه پیل کړي او د مسابقو لپاره پوره چمتووالی لري وروسته له هغې چې د روسیې یوې مسافر وړونکې الوتکې بیړنۍ ناسته وکړه او د اور لمبې ورباندې بلې سوې ګمان کېږي چې یو څلوېښت کسان به په پیښه کې مړه سوي وي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هغه څه چې کرملین په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د حکومت د سقوط په هدف د امریکا د متحده ایالاتونو غیر مسؤلانه پلانونه بللي وغندل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د شمالي کوریا له تازه راکټي ازموینو سره سره متحده ایالات اوس هم له شمالي کوریا سره پر اټومي مسأله د خبرو د مخکې تګ لار ویني
دا ژوند رنگونه
دیوایم کابل خروسیدم د کوم زیدا پایل کړ کله چې ما نوې مکتب شروع کوو خوځې ته تللم نو پلان هغه وخت کې زړه او نظر او چې مونږ ته اجازه راکړي یاره نه کړی زو خو امیدوارم ډیر ان تاکید وکړ په دې خپل غوښتنه باندې چې مونږ زو مکتب ته وای پلان بل اخر اجازه راکړ لاله خو په داس وخت کې مخ ته زما پلان اجازه راکړل چې زمونږ د پلان په قوم کې زمونږ د مور په قوم کې هیڅ جنکان هغه وخت کې مکتب ته یا خوځې ته نه تللی درسونه نه وایل اوس چې دا فکر کوم پلان مې ډیر لوی قهرمانی کړی زم په حق کې
دی وجانې دا ورته چې په دې لار کې مو کوم ستونزې کوم مشکلات ولیدل د خوانځي نه تر پانتونه بیا په وظیفه کې
بل شک خوانځي کې خیر دومره مشکلات برابر وو ځکه لته خوانځي هم د اوناس لپاره او ځان هم ټول هم دغه طبقه وو کله چې بیا پانتون ته کامیاب شو مالته تل نو دلته نو بیا یو څه خبره راپورته شو لزم د کورنۍ نه او د نږدې خپلوانو له طرفه چې
دی وجانې دا قوم ته خو چې څنګه قناعت ورک
څه چې په سترګو وینه او څه چې اوردا یو لبل سره توپیر لري دوی به همیش دا اوریدلی وو چې پانتون خزاینه ده پانتون خزاینه د انجلۍ بیلاری کوي زه چې هماغه ډیوا وم مخ پانتونه وروسته له پانتونه هماغه ډیوا وم ما کوم تغییرات رانغله هنوز زما فکر او ذهنیت ته روښنايي راکړله ویلیدل چې نه والا دا خپل انسان پورې اړه لري خپل دین کې زما مطالعه او زما معلومات خپل دین کې زیات شول په دې باور شول چې نه انسان باید زده کړی وکړي څنګه چې کولای شي
څنګه شو بیا اوس دوی چې ذهن یې تغیر وکړو خپل لورګانې خپلې خویندې پرېږدي که نه پرېږدي؟
بالکل، دا یو څو ورځې مخکې زه شاهده دی وم، زما د ماما لورانې هغه کسان چې یعنی ډېر مخالف وې په لومړی کله د عمل سره پوهنتون ته تګ، او هغوی پوهنتون کې اوس خپلو زده کړو ته ادامه ورکوي.
یعنی یو کس کوی شي چې وغواړي ذهن ته تغیر ورکړي، که څنګه؟
بل شکه دا چې قوي اراده وي له انسان سره او عزم وي ورسره، له هر سره مخکې خپل ځان ته هدف وټاکي او بیا خپل هدف ته د رسېدو لپاره تلاش وکړي، کوښښ وکړي، حتما رسېږي ورته. دې ته تلاش کوم چې بالاخره دغه یو بل کارم پاتې، زما په کورنۍ چې مېرمنې وظیفه نه اجرا کوي دغه ته تغیر ورکړم، بالاخره مېرمنې هم راشي وظیفه اجرا کړي.
یعنی ته په خپله کورنۍ کې لومړنۍ ښځه چې مکتب ته لاړې، بیا پوهنتون وویل او اوس وظیفه اجرا کړې؟
بالکل بالکل.
اوسنی خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه سهارنی خبری مجله له ستار فروغ نه واوري.
سلیم محمد.